په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنور یاس نوري هر کلی کوم. د جوزجان ولی وایي داعش په دې ولایت کې بشپړ مات شوی. د افغانستان په شمال کې د وسله والو طالبانو لخوا د اسلامي دولت ډلې یا داعش د اصلي مرکز په لمنځه وړلو سره د روسیا او منځنۍ آسیا د هیوادونو اندېښنې به کمه شي. په دې اړه مو د امنیتي چارو د یو کارپوه نظر اخیستی. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه وړاندې کوي.
سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان په شمال کې د داعش وسلوالو اصلي مرکز د طالبانو لخوا مات او د دې دلیل سلګونه غړي دولت ته تسلیم شوی دی. د لوګر سیمه ییز چارواکي وایي د دغ ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال اته تنه وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله وشته ده. او د ایران پارلمان د دغه هیواد ولسمشر ته یوه میاشت وخت ورکړی چې پارلمان ته حاضر سي او په هیواد کې د ژورو اقتصادي ستونزو له کبله د امن نارضایتیو په اړه پوښتنې ځواب کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په شمال کې د داعش وسلوالو اصلي مرکز د طالبانو لخوا مات او د دې ډلې سلګونه غړي دولت ته تسلیم شوی دی. د جوزجان د درزه ولسوالۍ امنیه قومندان وایي د وسلوالو طالبانو او اسلامي دولت ډلې یا داعش ترمنځ د تیرې شپې سختو جګړو په نتیجه کې په دغه ولسوالۍ کې سلګونه داعش وسلوال دولتي ځواکونو ته تسلیم شوی دي. تورن محمد اسماعیل نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې لږ تر لږه 200 داعشیان دولت ته تسلیم شوی دي چې ښځې هم پکښې دي. د وی د سهار څلور بجې وی چې دوی دلته تسلیم سول. مولوی عزیز رحمان په دوی کې ستا چې د هغوی عمومي امر دی. مولوی مفتی او دملا صحبت هم پکې شته. د درزاب امنیه قومندان زیاته کړې چې د دغو کسانو په تسلیمېدو سره د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې اصلي مرکز سقوط وکړ. بلخوا وسلوالو طالبانو ویلي چې د تیر شپې په جګړه کې 2 تنه داعش وسلوال چې یو شتنی بهرنیان دي له خپلو ټولو وسلو او مهماتو سره طالبانو ته تسلیم سول. سیمه ییز چارواکي وایي طالبانو خپل 4000 کسان د جوزجان په بیلابیلو سیمو کې له داعش ډلې سره د جګړې لپاره آماده کړي وو. په دې اړه نور جزئیات هم د خبرونې په لړ کې هم اوریدلی سي. د لوګر سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د تیر شپې عملیاتو پر مهال اته تنه وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله وشته ده. د لوګر د امنیه قومندانۍ ویاند شاپور احمد سي نن په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
برکی برک ولسوالۍ په حیات کلا، همداراز شاهي کلا او د ملک کلا په سیمو کې هوایی او زمینی عملیات ترسره شوي چې دغه مرکز څخه راغلي ځانګړې کتابه چې د یادو عملیاتو د بمبار په فایله کې په تعداد د 15 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي او 3 تنه نورې ټپیان دي. د دوی یو شمېر سلا او موټر سایکلونه هم له منځه وړل شوي دي.
شغلای احمد زیوی په دې عملیاتو کې 3 تنه وسلوال مخالفین ژوندي نیول شوي دي. خو زیاتوي چې افغان ځواکونه او ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. ملګرو ملتونو د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د نیټې د اعلان هرکلی وکړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 1498 هجري لمریز کال د حمل 1 د ولسمشر انتخاباتو ترسره کېدو لپاره نیټه اعلان کړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی دفتر یا یونما په یوه اعلامیه کې ویلي چې دوی د دې اقدام هرکلی کوي. په دغه اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تدامیچي یا محمود له قوله راغلي چې وایي د اعلان په افغانستان کې د ډیموکراسۍ لپاره یو اقدام دی او دا چې ملګری ملتونه ټول اړخونه هڅوي چې په دې برخه کې خپل رول ولوبوي څو له اړین مهالویش څخه ډاډ ترلاسه شي. یا مموتو د باوري او شفافو انتخاباتو لپاره د شرایطو رامنځته کول مهم بولي. لومړنی ارقام ښیي چې څه باندې 9,900,000 کسانو د ولسي جرګې، ولسوالۍ شوراګانو او ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رای ورکولو لپاره نمونه ثبت کړې دي. په کندوز کې 3000 کورنیو ته د برېښنا د لیږد پروژه نن پرانستل شوه. د دغه ولایت والی ویان نعمت الله تیمور ازادي راډیو ته وویل چې دا پروژه 6 میلیونه افغانۍ لګښت غواړي او په یوې میاشتې کې بشپړېږي.
داخل د ښار کې کم مخکینی شبکه چې موږ درلوده هغه ضعیفه وه. د دې شبکې سره به هم په ښار کې برق قوي سي او هم به کوم وخت د ښاري برېښنا قطع کیږي یو بل زای چې دا د تاجکستان څخه مستقیم تاجکستان هیواد څخه برق راځي د کابل بغلان او قندوز ته دغه سره وصل دی مشکوله شي چې دغه شلولټ شبکه دغه برښنا سره وصل کو شار روشانه وي او د خلکو ستونزې به حل شي دی بخ
دغه پروژه نن د قندوز والی عبدالجبار نیمی پرانستله سمجه غلزه د رادیو ری د ایران پارلمان دغه هیوات ولسمشر ته یو میاشت وخت ورکړی چې پارلمان ته حاضر سی او په هیوات کې د جوړو اقتصادي ستونزو له کبله د امن نارضایتي او پاړه پښتني جواب کړي تاکل سوي له حسن روحاني څخه د کمزور اقتصادي پرمختګ د بیکاری سطح د لوړیدو او دغه هیوات د پولي واحد یا کرنسي د بیساري لوړیدو پاړه پښتني وسی د ایران نیمه دولتي خبري اژانس اسنان د راپور ورکړي او وایي د ولسمشر دفتر تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او امریکایي څارنوالان وایي د ولسمشر ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین په خوانی مشر د مالی له ورکولو ډډه کړې ده پر پول منافورد تور دی چې د هغو سیاسي هڅو څخه چې د اوکراین د پخواني روسي پلاوه ولسمشر د ملاتړ لپاره یې کړی میلیونونه ډالر ترلاسه کړي خو مالیه دولت نه ده ورکړې دغه موضوع د امریکا د 2018 کال په ولسمشر انتخاباتو کې د مسکو د مداخلې په تړاو د تحقیقاتو په ترڅ کې معلومه سو د خبرونو پای
خبرونه مله ازادي رادیو او ورته دلکه دا وزنی نور خبرونه غواړي بیا هم ول ولې د ازادي رادیو په پڼه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکای اورګیا ازادي رادیو ټکای کام د جوز جان ولی وای د شپې ولایت کې بشپړ مات شوی
په درځو او په څه پکې کومه د عايش دله موجود نه دي او ختم شوه دي
د افغانستان په شمال کې د وسلوالو طالبانو لخوا د اسلامي دولت د لیاداش د اصلي مرکز په لمنځه وړلو سره به د روسیا او منځنۍ اسیا د هیوادونو اندېښنې کم شي
خپل روسیا په دې کې داخله ده د زپول کې په دې کې شګمن لرم
په دې مو د چارو مو د یو کار په نظر اخیستای افغانستان پر انتخاباتو د تار یو شمیر بنسټونه شک کوي چې د ولسمشر یا ولایتي شوراګانو انتخابات په هغې نیټې چې د انتخابات خپلواک کمیسیون نن اعلان کړ تر سره شي
یا دا چې ټاکنې به ځندول کیږي او یا که ټاکنې په خپل وخت سره کیږي هغه به په ناکافي چمتووالي او د ډېرو ستونزو سره مخ ته ځي
د افغانستان په اړه پر ورځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سره بیرته خبرونه په دوهمې نیمه کې د ازادي رادیو 219 پروګرامونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې هم درته خبرو مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به حمزه نور یاس نور د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم نن مو اوریدل چې داعش د افغانستان په شمال په جوزجان ولایت کې سخت ماته او خوړله په دې معنی چې د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش اصلي مرکز چې د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې لمنځه یوړل شو د ډلې په سلګونو غړي هم افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شول په درزاب ولسوالۍ کې د دغه عملیات د داعش پر ضد ترسره شوی وسلوالو طالبانو لخوا شوی وسلوالو طالبانو هم ادعا کړی چې د داعش جرلی په بشپړ توګه لسیمې ایستلې دي دغه راز دوی ادعا کړی چې د داعش په لسګونو غړي په نښتو کې وژلي او له یو سلو ډیرشو زیات هم دوی ژوندي نیولي طالبانو دغه راز په نښتو کې خپل لوري ته هم د تلفاتو شمیر شاوخوا ولستنه یاد کړی او ویلي چې دیارلس ستنه ټایپ یاندي ویل کیږي شاوخوا څلور زره طالبانو په دغو عملیاتو کې ګډون درلود دا هغه موضوع ده چې زما همکار یوسف خان زدران تعقیب کړی د کابل لسډیو سره دی زدران صاحب ورستی معلومات څه دي د جوزجان له ولایت د اسلامي دولت ډلې داعش د غړو له تسلیمې دوه ورسته چې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو د پراخ حضور خبره شوې ده
بلې نورسې بغس چې تاسو یادونه وکړه د افغانستان په شمال کې د داعش وسلوالو اصلي مرکز د طالبانو لخوا سقوط کړی او د دې ډلې لسګونه غړي دولت ته تسلیم شوی دي په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال امدا شیبه مخ کې ازادي رادیو ته ویل چې تسلیم شوی داعش وسلوال او افغان ځواکونه تر دې دم الله هم د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې دي او دوی د دې انتظار باسي چې دی ویاله تکل لارې د دغه ولایت مرکز شبرغان ته ولیکدول شي دوی ویل ورسته لدی چې دوی شبرغان ته ولیک دول شی ټاکل شوی چې سبا د ولایت لوالي سره یو ځای په خبري غونډه کې دا کسان را څرګند شي. د یادونه ورده چې لدی وړاندې د جوزجان د درزاب ولسوالي امنیه قومندان تورن محمد اسماعیل د وسلوالو طالبانو او اسلامي دولت ډلې یا داعش ترمنځ تیر شپې سختو جګړو په اړه وی ازادي راډیو ته ویلو چې د دغه جګړو څخه وروسته شاوخوا 200 داعش وسلوال افغان دولت ته تسلیم شوی دي چې خزه هم پکې شامل دي. د ازادي راډیو خبريال شیبه مخکې ازادي مونږ ته ویل چې په دغه خزو کې شاوخوا 30 میرمنې دي چې دوی بهرنۍ دي او په بهرنۍ ژبه باندې خبرې کوي، خو لا هم دوی هغه هویت نه دی ځانګړې شوی. کله چې په دې برخه کې د تورن محمد اسماعیل څرګندونې د دوه خلکو په اړه وورو د جوزجان چارواکی وای چې د دوه کسانو په تسلیمېدو سره د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې اصلي مرکز سقوط کړی دی. بلخوا وسلوالو طالبانو غشتاسو هم یادونه وکړه د تیر شپې ویلي دي چې د تیر شپې په جګړه کې 22 تنه داعش وسلوال چې 22 تنه بهرنیان دي دوی لاسته ورغلي دي. دغه ډلې همدارنګ په سیمه کې خبریالان وایي چې په دغو جګړو کې 14 تنه داعش وسلوال وژل شوي هم دي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو 20 ورځو رئیس په جوزجان کې سخت جګړه روانه و، خو دغه جګړې تیر ورځ لا ډیر شدت پیدا کړ چې په پایله کې الته فعال داعش وسلوال یا له حکومت سره یو ځای شو او یا هم د طالبان لخوا ژوندې نیول شوي او یا هم وژل شوي دي. بله نوري صاحب.
بله یوسف خانزاده له تاسو نه مننه. د جوزجان ولی وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش هغه بهرني غړي چې په سیمه کې فعالیت درلود وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوي او نور په لسګونو هم حکومت ته یا امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي. د جوزجان والي لطف الله زید غرض وویل د اسلامي دولت ډلې یا داعش په دې ولایت کې په بشپړ ډول له منځه وړل شوي، خو د وسلوالو طالبانو موجودیت تر اوسه د اندېښنې وړ ده. څو شېبې مخکې مې له ښاغلي عزیزي سره په دې اړه مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د داعش د اصلي مرکز په لمنځه وړلو او د دې ډلې د په سلګونو غړو په تسلیمېدو سره یا فکر کوي چې له دې وروسته به د دې ولایت امنیتي وضعیت ښه شي؟ ښاغلي عزیزي په ځواب کې وویل
اوس الحمدلله د خدای سره د زاب ولسوالۍ نه د داعشان ډله چې کوم دی هغه منځه وړلې دي، ختم شوی دی. اوس تقریبا 200 کسان زیاده د دولتي ځواکونو تقسیم شوی دی. اوس په دې کې په درزاب او په قشتپک کې کومه داعش ډله موجود نه دی، اوس ختم شوی دی. مګر د طالبان ډله په دې او د درزاب او قشتپک اوس هم ډېر دي. موږ هغه وخت پورې خپل هلې ځلو ادامه ورکوو، خپل تلاش کوو چې هغه د طالبان ډله مګر سره ختم شي او هغې دا دغه دولتو هغه کې د حاکمیت لاندې دا شي. هغه پورې موږ تلاش وکړو، هغه پورې موږ مطمئن نه اوسو چې هغه زمان چې هغه یو د طالب ورته به باقي وي.
تر اوسه پورې څومره د داعش غړي تسلیم شوي؟ آیا دغه لړۍ اوس هم روانه ده؟ یعنی اوس هم د داعش غړي راځي تاسو ته تسلیمیږي؟
نه، د داعش غړي اوس هم سفر شوی دی. تقریبا یو هفته مخکې موږ تقریبا 10-15 کسان تسلیم شوي وو، باقي چې کوم تقریبا 200 کسان دي، تقریبا 210 کسان چې پاتې وو د تیر شوي شپې تسلیم شوي دي. اوس یو داعش هم پاتې شوی نه ده. کوم خارجي ډلې دغه داعشان هغه کې هغه به طالبان نه تسلیم شوي ده. اوس زما په خیال درځم او پټه کې د داعش ډله ختم شوي ده.
داسې راپورونه هم موږ ترلاسه کړي دي چې په حدود د 30 میرمنې هم تسلیم شوي دي. دا میرمنې څوک دي؟ افغان دي او که بهرنیان؟
نه، دا میرمنې ټول افغانان دي. دا هغه د طالبان د سرګروپان او قومندانانو د کورنۍ دي.
طالبانو او که ده داعشانو؟
ده داعشانو، ده داعشانو، ده قماندانان چی کم نه ده اغیره کورانه ده.
ولی صاحب، ده داعش ده غیری ده زور و فشارونو په نتیجه که تاسو ته تسلیمیږي افغان امنیتی ځواکونو ته، دوی هم په سیمه کې ډیر جنایتونه ترسره کړي، له دوی سره به تاسو څه ډول چلند کوي؟ د افغانستان حکومت به څه ډول چلند کوي؟
خو تاسو خپل یو قانون لرو په افغانستان کې، اساسي قانون لرو، په اساسي قانون زلغه بلاندې چوم جوړ کوم تعالی چې کوم هغه جرم کړی دی چې داعش وي، طالب وي، تقبل سره وي، هغه کوم ادعا شته، کوم عرضه شته، هغه سره به هغه قانون باندې هغه کې گرفتار کیږي. کوم چې د باغی باندې مستقیما ادعا نه وي او د طاقت دغلا مسله وي باغی کې حکومت افغانستان دا کوم د عفو عمومي کوم اعلان کړی دا باغی نه استفاده وکړي او کوم چې د جرم مشخصه جرم لري باغی باندې بالکل قانون هغه سره به معاملې
د جوجان ولی لطف الله عزیزی و پسیمه که د داعش فعالیتونو د غراز نه یوازې چې د افغانستان حکومتي چارواکي اندېښمن کړي وو بلکې د منځنۍ آسیا په تېر بیا د غراز روسیې هم ډېر اندېښمن کړي وو او داسې هم راپورونه ورکول شوي وو چې که روسیه له وسلوالو طالبانو سره اړیکې نیولې د اسلامي دولت ډلې یا د داعش د ځپلو لپاره چې ترې ویریږي چې د فعالیت لمنه منځنۍ آسیا هیوادونو ته ونه رسیږي خو آیا دا چې د افغانستان په شمال کې د وسلوالو طالبانو لخوا د اسلامي دولت ډلې یا داعش د اصلي مرکز په لمنځه وړلو سره به د روسیې او د منځنۍ آسیا د هیوادونو اندېښنې کمې شي دا هغه موضوع ده چې زما همکار عصمت الله څاروان د امنیتي چارو له کارپو جنرال امرالله امان سره په مرکه کې څېړلې ده ښاغلی امان لومړی د سیمې د وضعیت په اړه وایي
هغه چې معلوم شوه دوی خپل ناراضي هم له لاسه ورکړې ده او خپل هغه موضوعګانې جنګي هم له لاسه ورکړي دي او دوی پرون د دولتي نیروګانو ته تسلیم شوي دي تقریبا چون دوه درې علته وو یو خو یې په همدغه ده ټول د ورځو کې په داعش ته اکمالات صورت ونه نیولو ورته کومې لارې د اکمالاتي چې وي هغه پرې باندې پته شوې وې له بل اړخ نه نابلدي دي اراضي وه چې یو تهران ارجیان دي په دې کې فعلا تر تاسو پورې نه دي ویل شوي دي اما کومه اطلاع چې ما اخیستې ده هلته خارجیان هم په کې دي چې د همې نابلدي دي اراضي سره وه بنان دوی مجبوره سوله تسلیمېدلو ته
داعشیان دولت ونه ځپلی شول لیکن طالبانو وځپل او دا هم ویل کېږي چې طالبانو له هلمند څخه د خپلې سری قطې غړي هلته رسولي وو په دې حمله کې برخه اخیستې وه او ستاسو په نظر د طالبانو لپاره دا مسئله ولې دومره مهمه وه یعنی له داعش سره جنگ د طالبانو لپاره ولې دومره مهمه وه دا خبره د دې لپاره دا پوښتنه مطرح کوم چې ویل کېږي چې ایران او روسیه خصوصا په د داعش په ځپلو کې ډېره دلچسپي لري او ویل کېږي چې له طالبانو سره ممکن په دې برخه کې مرسته هم کړې وي
په دې کې هیڅ شک نشته لکه موږ مخکې مې اشاره ورسره وکړل چې تقریبا په دې څلور پنځه ورځو عمومي جنگ کې او هغه قوتونه د طالبانو سره عمومي ولایتو څخه په شکل د اشار باندې سره ټول سی وو او دوی له مختلف څخه خپل جاله ثابته وساتي او یو څه انکشافات وکړي طرف ته شمال باندې او شک پدې کې نه غنم لکه مخکې هم چې کوم اسناد لاسته راغلي و مخکې هم چې دغه شواهد و دي روسي له خوا نه په ایران په واسطه باندې کومې سلاګانې چې ورکړل شوې طالبان ته او طالبان هم په هماهنګي باندې د دوی د مرکز ته څنګه ته په شمالي سیمه کې ډېر زیات خطر ګڼي خپل ترکمنستان قزاقستان تاجکستان ازبکستان خپل روسي په دې کې داخله ده دوی په زپول کې زه په دې کې شک نه لرم ولې دوی بودن هلته زښته زیات خطر ویني د دوی هغه اشار چې سوای دا هم تقریبا هم د ایران د لاس پکې و هم د روسان لاس پکې و او هم دغه کوم ولای ملکونه چې هلته دي ګاونډیان دي سره د پخوانی شوروي او د نننۍ روسیې سره دوی تنهتلا د لاندغه سي یو مرکز په بدخشان کې هم و چې د اوایي له طرفه دی وزه په سوله د خپل د بلملي دوستانو له خوانه وزه په سوله په بدخشان کې هم
د ته په پام سره چې په شمال کې اډی خپل د افغانستان حکومت ونتوانید چې داعش لمنځه یوسي لیکن طالبان وتوانیدل چې داعش ته سخت ګوزار ورکړي او حتی ویل کېږي چې کامل نه لمنځه یوسي نو څه فکر کوي چې کچرته دا ادعا سمه وي چې ایران او روسیا او یو شمېر نور هیوادونه د داعش په وړاندې د طالبانو ملاتړ کوي د طالبانو لپاره دا یو ډول امتیاز نه ګڼل کېږي او دا به د سبب نشي چې دا هیوادونه په طالبانو لا ډېر حساب وکړي
د کې شک نشته جناب سروال صاحب تقریبا زیات وخت کېږي د هلمند له جنگون راډي خو له ځکه کوم معلومات لرم دلته د اورسانو مستقیم د ایران په واسطه باندې صلات توزیع کړي ده تقریبا ډیره خطرناک صلات توزیع کړي ده د سرک کتاب سره تشکیل د سرک کتاب د اورسانو په سرخوره ول باندې ما باندې ته راغله ده هیڅ شک نشته پدې کې او امتیاز به هم ته نه اخلي
د امنیتی چارو کارپو جنرال امرالله امانو چې په جوزجان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د اصلي مرکز د لمنځه وړلو او دا چې د دغه مرکز په لمنځه وړلو سره به د روسیې او د منځنۍ اسیا د یو شمېر هیوادونو اندېښنې لمنځه وړل شوې وي که نه، په دې اړه یې نظر راسره شریکوه او دا هم او په دې اړه هم راسره غږېده چې آیا په دغو عملیاتو کې چې وسلوالو طالبانو د داعش پر ضد په سیمه کې پر مخ بیولې او هغه نتیجې ته هم ورسیدل، آیا روسیې یا نورو هیوادونو به هم همکاري کړې وي؟
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یاله یان کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر د لګې شیخ مصر سنتی پارک دغه سپل روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صافه وازی اوریدل شي. مخکې مو د افغانستان په شمال جوزجان ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د یو اصلي مرکز د لمنځه وړلو په باب واوریدل او هم واوریدل چې د داعش په سلګونو غړي حکومت تسلیم شوي. خو ننګرهار کې چې په افغانستان کې د داعش د راټوکېدو مرکز ګڼل کېږي، وروستو خونړیو حملو ته چې د ډیرو مسؤلیت هم د شپ غړه خسته افغان امنیتی چارواکي دی ته اړ کړل چې د ننګرهار په ټوله کې او د بزنګړي ډول د جلال آباد د امنیت د ټینګښت لپاره ان تدابیر ونیسي. د لن مهار لپاره د ښار امنیت د ملي اردو ځواکونو ته سپارل شوی. خو په دوامداره توګه د ننګرهار دولتي شورا غړي شکایت کوي چې په دوامداره توګه ښایي په جلال آباد کې د امنیت ټینګول د استخباراتي او امنیتي بنسټونو کار وینه د ملي اردو. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال لواصل وصال په رپورټ کې اورئ.
د ننګرهار ولایتي شورا یو شمېر غړي کا سهم د جلال آباد ښار امنیت د ملي اردو ځواکونو ته سپارل ستای، خو په خبرې په دغه ښار کې د امنیت د اساسي ټینګښت لپاره په استخباراتي کشفي او امنیتي بنسټونو کې لازم اصلاحاتو ته اړتیا ده. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي زبیح الله زمری د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د جلال آباد ښار د امنیت د ټینګښت لپاره د استخباراتي او کشفي ارګانونو پیاوړتیا او د امنیتي بنسټونو ترمنځ همغږي مهمه ده.
من د پلانونو کښول سندول لمن زول دا د ملیون نه پېښې کړي په خار کې د امنیت قانون دی پولیس وایي کړي دا چې د معاقات وخت لپاره د محدود وخت لپاره د خار امنیت قانون لپاره اردو ته سپارل کیږي د فتن لپاره به خي، مګر دا اساسي اقدام دی. اساسي اقدام دا دی چې ملي امنیت د دښمن پلانونه شنډ کړي او ملي پولیس د امنیت په خوندیتوب کې د امن په راوستلو کې د نظم په ساتلو کې پولیس کاری کوي.
خغل زمره د ننګرهار ولایتي اداره هم په خپلو چارو کې پاتې بولي او په ننګرهار کې د روان وضعیت د بدلون لپاره د ولایتي ادارې ترڅنګ په امنیتي بنسټونو کې هم د بدلون خبره کوي. دا په داسې حال کې ده چې په جلال آباد ښار کې د نامنۍ او بریدونو له زیاتېدو وروسته د ننګرهار ولایتي ادارې ویلي چې د جلال آباد ښار امنیت سر له چهارشنبه ورځې د نورو ځواکونو ترڅنګ د ملي اردو ځواکونو ته سپارل شوی دی. د یو شمېر راپورونو له مخې په ننګرهار کې له تیرو درېو میاشتو راهیسې امنیتي وضعیت په بېساري ډول خراب شوی او د دغه ولایت د اوسیدونکو ذهني سکون شدیدا اغیزمن کړی دی. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال په خپل فیسبوک پاڼه د ننګرهار پر نامنې وندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په دې اړه به له ولسمشر محمد اشرف غني سره خبرې وکړي. ښاغلي زخیلوال لیکلي چې په تیرو درېو میاشتو کې ننګرهار د 22 ځنمرګو بریدونو او نورو 14 شاهدو چې پکې څه باندې 650 تنو ته مرګ ژوبلا وخته. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د ننګرهار د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو پر ریاست په ډلهیزه حمله کې چې شاوخوا شپږ ساعتی دوام وکړ 15 تنه ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت د ویندوی دفتر سرپرست محمد رتمنش ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو ځواکونه تر هغې پورې په ننګرهار کې خپلو عملیاتونو ته دوام ورکوي چې هلته امنیت ټینګ شي.
موږ اوس خپل عملیات په ننګرهار کې یا په نور هغه ځایونو کې چې ضرورت دی تر هغه وخت پورې اجرا کوو چې هلته امنیت په دوامنه توګه منځ راشي امنیت رامنځته شو هلته د تنفیظ قانون مسؤولین خپل وظایف سرته رسوي او موږ خپل ګارنیزونونو ته بیرته راوګرځو.
خاغل ردمنش وای دایش او نور وسلول غوړی پر ولسی اهدافو د بریدونو په کولو سره پر حکومت د ننګرهار خلک بے باور کړی. خو نو موړ ډاډ ورکوي چې جلال آباد ښار کې به امنیتي او دفاعي ځواکونه نویو غوښونو ته په پام خپل تدابیر شدید او عملیات پراخ کړي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
جوان آزادی
خزینه تسری اجازه نو ورکی چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2296 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
د افغانستان پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي چې د ولسمشري او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه په بیړه پریکړه شوې او دوی اندېښمن کړي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن رسما اعلان وکړ چې د جمهوري ریاست او د ولایتي شوراګانو لپاره انتخابات به د روان 1400 لمریز کال د وري یا حمل په 1 نیټه ترسره شي او د دغو انتخاباتو لپاره هم ښه تیاری نیولی. ولایت خو د افغانستان د آزاد او عادل انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل چې د انتخابات خپلواک کمیسیون ښایي ونتوانیږي چې له اعلان کړي مهالویش سره سم دغه انتخابات په سم ډول ترسره کړي. نور حالی د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر رپورټ کې اوري.
د افغانستان پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وای حکومت د نړیوالو او همدا شان د جنو سیاسي جریانونو ګوندونو او کړیو له فشار نه د خلاصون په هدف د ولسمشریزو انتخاباتو نیټه په ډیره بیړه اعلان کړه. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی فکر کوي چې شاید د ولسمشری راتلونکي انتخابات به په خپل وخت تر سره نسی.
ولسمشری ټاکنې د افغانستان لپاره ډېرې مهمې، حساسې او د عین حال کې د پوښتنې وړ دي چې په داخل د نظام کې سیاسي بې باوري دي. خپل دغه نور سیاسي حکومت نه د باندې د هغوی د حکومت په نیت باندې بې باوري ده. نړیوال ټولنه خپلې پوښتنې لري، نو دا فکر کوم چې ډېر ساده خبره بنوي. یا دا چې ټاکنې به ځنډول کېږي، په خپل وخت به نه ترسره کېږي، او یا که ټاکنې په خپل وخت ترسره کېږي هغه به په ناکافي چمتووالي او په ډېرو ستونزو سره به مخ ته ځي چې
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې د 1499 کال د جمهوری ریاست انتخابات به د همدې کال د حمل په 1 نیټه ترسره کیږي. د دغه کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی وای تخنیکی او مالی امکاناتو ته په کتو کمیسیون پریکړه کړې چې د ولایتي شوراګانو انتخابات به هم د ولسمشری له انتخاباتو سره په یو وخت ترسره کیږي. خو یوسف رشید وای د ولسی جرګې انتخاباتو وضعیت ته په کتو شاید ډېره اسانه نه وي چې بایلونکي کاندیدان د ولسي جرګې د انتخاباتو پایلې ومني او دغه وضعیت به د جمهوري ریاست په انتخاباتو ناوړه تاثیر وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د جمهوري ریاست انتخاباتو ته بشپړ چمتووالی نیولی او له اعلان کړي مهالویش سره سم به په شفاف ډول ترسره کیږي. د دغه کمیسیون کمشنر او ویان سید حفیظ الله هاشمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دې لپاره موږ ورته تشویش نه لرو، نو آمادګیان ورته شته. ولې غټې ننګونې چې زموږ په مخ کې دي دا چې د دې مالي مسایل او تر اوسه پورې معلوم نه دي، بودیجه تر څو مشخص شوې نه ده. موږ طرحه د بودیجه جوړه کړې ده، ډېر ډېر وخت به حکومت سره شریکو. امنیتي ستونزې دي چې موږ ورسره مخامخ یو او هیله مند یو چې دغه دوه مسولو ته رسیدګي وکړي. نور د کمیسیون لخوا انشاءالله آمادګیان به ښه وسیږي او انتخابات به په خپل وخت ترسره کیږي.
که څه هم د جمهوري ریاست د انتخاباتو د بودیجې په اړه تر اوسه حکومت څه نه دی ویلي، خو د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونو له لوړاندې د انتخاباتو د امنیت ډاډ ورکړی و. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو اجرایوي رئیس یوسف رشید وای له تخنیکي اړخه د هرو انتخاباتو له ترسره کېدو وروسته ورپسې انتخابات باید دومره وخت ولري چې د نویو ښو او شفافو انتخاباتو لپاره اصلاحات رامنځته سي او بشپړ چمتووالی ورته ونیول سي څو د تیرو انتخاباتو تیروتنې په نویو انتخاباتو کې تکرار نه سي.
زما رایه زما حق.
نیوان ولسوالی مواد د پرون رس خلاصي وي
مونږ مېرمنې بیا هغه مېرمنې
من هیڅ درې د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د نظام د اتوشتمه د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو
د میزان د اتويشته مې د روانو انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو خبرونه مهیروي. ازادي رادیو او ری هر ورځ د سهار له وو بجوده ما خام تر وو بجو خبرونه کو په همدې سره د خبرونه دوه منې مې ته ورسیدو وړاندې د ازادي رادیو 219 پروګرامونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د خبرو خو اوس به فریبا ظاهر ته به هموار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د خبرونو لنډیز واوروي.
د افغانستان په شمال کې د داعش وسلوالو اصلي مرکز د طالبانو لخوا مات او د دې ډلې سلګونه غړي دولت ته تسلیم سوي دي. د جوزجان د درزاب ولسوالۍ امنیه قمندان وایي د وسلوالو طالبانو او اسلامي دولت ډلې یا داعش ترمنځ د تیرې شپې سختو جګړو په نتیجه کې لږ تر لږه 200 داعشیان دولت ته تسلیم سوي دي چې شزي هم پکښې دي. د لوګر سیمه چې راکې وای د دغه ولایت په برکې برک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د تیرې شپې د عملیاتو پر مهال اته تنه وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دغه ولایت چارواکي وایي چې درې تنه وسلوالو مخالفین ژوندي هم نیول سوي دي خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ملګرو ملتونو د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو د نیټې د اعلان هرکلی وکړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 1398 هجري لمریز کال د حمل د میاشتې 1 د ولسمشري انتخاباتو ترسره کېدو لپاره اعلان کړه. په کندوز کې 3000 کورنیو ته د برېښنا د لیږد پروژه د کندوز د ولي عبدالجبار نعیمي لخوا نن پرانستل سول. د دغه ولایت چارواکي وایي چې دا پروژه به په یوه میاشت کې بشپړه سي. د ایران پارلمان دغه هیواد ولسمشر ته یوه میاشت وخت ورکړی چې پارلمان ته حاضر سي او په هیواد کې د ژور اقتصادي ستونزو له کبله د امن نارضایتیو په اړه پوښتنی ځواب کړي.
او نجا صفی هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کابل کې د 1500 لوبډلو ترمنځ د انټر سکول پونوم سیالي پیل شوې. د دغه سیالیو مسول طیب زازی ازادي رادیو ته ویل چې په دغه سیالیو کې د کابل او لوګر د دولتي او خصوصي ښوونځیو بیلابیلو لوبډلو ګډون کړی چې درې میاشتې به دوام کوي. نوموړي ویل چې د دغه سیالیو هدف دا دی چې د ښوونځیو په کچه د کرکټ لوبې ته وده ورکړي او هغه ځوانان چې ښه وړتیا لري ملي لوبډلو ته یې وپیژني. په کابل کې د تنکیو ځوانانو د سکوهنې د ټیمونو ترمنځ سلورم پړاو سیالۍ ترسره شوې. په دغو سیالیو کې له کابل او ولایتونو څخه د شپېتو کلبونو نږدې 360 ورزشکارانو ګډون کړی و. د بدني روزنې عمومي ریاست د معلوماتو له مخې د دغو سیالیو هدف دا دی سو د کابل د تنکیو ځوانانو د منتخب ټیم غړیتوب ترلاسه کړي. د دغو سیالیو په پای کې به 40 غوره لوبغاړي یا ټیم ته غوره شي. او د نیوزیلند کرکټ لوبډلې پاکستان ته لورتک څخه انکار وکړ. پاکستان او نیوزیلند د رواني اکتوبر په میاشت کې د ټیسټ ورځنۍ او شل ورځنۍ سیالۍ په ترسره کولو هوکړې ته رسیدلي. خو د نیوزیلند کرکټ بورډ د پاکستان هغه وړاندیز رد کړی چې شل اوریزي سیالۍ دې په پاکستان کې ترسره شي. د نیوزیلند کرکټ بورډ رئیس ګریګ بارکلی ویلي امنیتي بنسټونو ورته ویلي چې د امنیتي ستونزو له کبله د وخت د پاکستان دوره مناسبه نه ده. دین کار وروسته ټاکل شوی چې د نیوزیلند او پاکستان ترمنځ درې ټیسټ، درې یو ورځنۍ او درې شل اوریزي سیالۍ د پاکستان په کوربتوب په متحده عربی اماراتو کې ترسره شي. د 2009 میلادي کال رئیس چې په پاکستان کې په سریلانکایي کرکټ لوبډلې تورستي بریتو شو نړیوالو لوبډلو په پرلپسې توګه د هیواد ته د تلو نه انکار کړی.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبي بلی خبرونه ته زه سید کمال شعرف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټوله خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدل سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د شوزو پوړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن د سنگ مرستیاله حنیفه ګروال ده. ګروال سی اشاره غلاست.
زه هم خپلوار خپل سلامونه او نیکه هدی د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وړاندې
ډیره مننه. ګروال سی د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د معلومات لمخې د محل د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي کچ څومره ده؟
نو باید وای چې په کمیسون کې یوازې پر روان مالی کال کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي درې زره اتاویا پیښې ثبت شوې دي چې له دې پیښو نه 1,305 فزیکي تاوتریخوالي